The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ بجې په افغانستان کې شپې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی دا پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ګل پورس د بسونو په اړه کې شبي چاودنه کې لک تر لګ یو لس کسان وجلې شوی او د سلويختو پورې نور جوبل شوی دي
دا پېښه په کوټ ښار کې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د مورم الحرام لپاره د کوټ په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د لوړې کچي ګامونه اخیستل شوي دي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکای په درې ورځنی سفر واشنگټن ته را رسیدي د پاکستان خارجه دفتر وای نواز شریف به د صدر اوباما سره ملاقات کوي د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د سیمهیز امنیت د کوششونو په سر خبرې کوي او پینټاګان وای امکان د روس او امریکا نن د شام د پاسه هوایي حفاظت په سر د جوړجاړي یو یاداشت لاسلیکي اخوا د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د شام د مسلې یو سیاسي حل راوستل پکار دي او استاد ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د ګل پورس د بسونو په اړه کې د مسافرو په یو بس کې په میچاودنه کې لک تر لګا یو لس کسان وجلې شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي چارواکي وایي دغه پیښه د کوټې په سریاب سړک باندې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په بس کې نږدې سلويختو پورې کسان سوارو یو اعلی پولیس چارواکي ویلي دي چې په پیښه کې سلويخ کسان جوبل شوي دي ریپورټونه وایي چې چاودیدونکي بارودي مواد په بس کې دننه ایښودل شوي د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د بمی چاودنې سخته غندنه کړې او چاودنه یې په بلوچستان کې د امنیت په ځای سازش ګرځولې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکای په درې ورځني سفر واشنگټن ته را رسیدونکي دي د پاکستان خارجه دفتر وای نواز شریف په وایټ هاوس کې د صدر براک اوباما سره د ملاقات په وخت د ترهګرۍ پر ضد جنگ او سیمهیز امنیت د کوششونو په سر خبرې کوي امکان سرګندېږي وایټ هاوس کې د ملاقات په وخت په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان کوششونه او د اسلام آباد نیوکلیر پروګرام په اړه اندېښنې د خبرو د ایجنډې په سر وي نیویارک ټایمز رسپانې سورځې وړاندې په یو رپورټ کې ویلو د اوباما انتظامیه د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کولو لپاره لارې لټوي چې د پاکستان نیوکلیر وسلو لپاره یو حد وټاکي خو نواز شریف د ګل پورس لندن کې ویلي امریکای ته د سفر په وخت په د ملک په قامي ګټو سقې سم سمجوتا نه کوي د امریکای دفاع وزارت د ګل پورس منلې چې د افغانستان شمالي ښار قندوز کې د اکتوبر په 3 منېټه د بي پولي ډاکټرانو په هسپتال چې به حمله پلټنه کوونکو امریکایي او افغان ځواکونو د پیخي دوه هفته وروسته د هسپتال بند دروازه ماته کړې د پینټاګان بیان کیپټن جف ډیویس ویلی امریکایي او افغان ځواکونه تیر د زیارت پورس قندوز کې د ایم ایس ایف هسپتال ته ورغلي چې د هسپتال ودانۍ ته رسیدلي نقصان اندازه واخلي خو دا چې دغه وخت ورته معلومه نه و چې په هسپتال کې دننه طبي عمله موجود ده د ایم ایس ایف ویان خبریالانو ته تیر هفته ویلي د ایم ایس ایف او پلټنه کوونکي ټیم ترمنځ لوزنامه شوې وه چې دوی ته به د راتګ وړاندې خبرداری ورکوي خو دا چې دوی ته څه قسم دا ورته خبر نو ورکل شوه پینټاګان وای امکان د روس او امریکانن د شام د پاسه هوایي حفاظت په سر د جوړجاړي یاداشت لاسلیکي د پینټاګان بیان کیپټن جیف ډیویس ویلي د روس سره پر ځای کړل شوی هوایي ضابطې د فراختلون برخه نه ده چې څنګه دواړه ملکونه په شام کې عملیات وکړي نوموړي ویلي د دې مقصد شام د پاسه د روس او امریکایي جنگي جهازونو د یو بل سره جنگي دو مخاني ول دي د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي د رواني هفته په وروستیو کې به د روس ترکی سعودي عرب او اردن د چارواکو سره لیدل کتل کوي او د شام د ستونزې سیاسي حل لپاره به بیا د خبرو اترو په شروع کولو د دوی سره بحث کوي او د ایران نیوکلیر تړون په سر نړیوال تړون کې پرمختګ شوی دی. د ګلپورس په ګډه کمیشن غونډه شوې ده چې وګوري څنګه دواړه اړخه د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، زو د پاکستان بلوچستان سرخار کویټي اړخ ته چرته چې د ګل پورز د بسونو په اړه کې یو بمی چاودنه شوې وه. دا د مسافرو بسو په دې کې لږ تر لږه یو لس کسان وژلې شوي دي او د سلویښتو پورې نور ژوبل دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د بمی چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دا یې د صوبې پر ضد یو سازش بللی دی. نور حال په د کویټه نه زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې تیر شپه ناوخته بمی چاودنه وسوله چې په ترڅ کې یوولس کسان ووژل سو. د کوټ ښار د پولیسو ایس ایس پی اپریشن عبدالوحید وویل د سریاب لوکل بسو چې د دوکاني بابا چوک ته نږدې ورورسېدی بمی چاودنه وسوله. د پولیسو ایس ایس پی وویل په لومړۍ پلټنو کې ودوی ته معلومه شوې ده چې دغه چاودیدونکي مواد د بس پر سر باندې ښودل شوي وو. دغه چاودنه دومره زورور وله چې د ښار په لرو پرتو سیمو کې غږ واورېدل شو. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول باندې د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. ډاکټرانو وویل چې د شپږو کسانو وزن ناسمه ده. سس پی اپریشن عبدالوحید وویل چې په دغه چاودنه کې له 50 کیلوګرام زخه تر 60 کیلوګرام پورې چاودیدونکي مواد هم کارول شوی دي او د ټایم ډیوایس په ذریعہ باندې دغه چاودنه سوي ده. چارواکو وویل چې په دغه بس کې له 40 زخه تر 50 پورې سواریانو سفر کوي. له پیښو وروسته امنیت خوندي ساتونکو رال شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. دا پیښه په کوټ ښار کې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د مورم الحرام لپاره د کوټ په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي دي. په بلوچستان کې په تیرو وختو کې په پیرکیزو پیښو کې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچ وسلوالو سازمانونو له لوري هم ګڼ شمېر بمی چاودنې ترسره کېږي چې بیا یې مسؤلیت هم دوی په سر اخلي. تېره ورځ په بلوچستان کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې 2 کسان نور هم وژل شوي وو. درنایي د خوست په سیمه کې د مځکني ماین چاودنه شوې وه چې یو د ملیشه قواو عسکر وژل شوی وو، بل بیا ټپي وو. د دغې پیښې مسؤلیت بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخیستی وو. هلته بیا د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د پنجګور په سیمه کې د تسوب په غره کې چارواکو وویل چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی په ضد باندې عملیات وکړل چې په ترڅ کې 3 کسانو وژل. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی له لوري بیا وویل شو چې دوی عامه ولسی خلک په نقشه کړي دي. و بل لور ته بیا د بلوچستان د بارکان د دامان له سیمې څخه 2 مړي او د مستونګ څخه بیا د یو کس مړی هم ترلاسه شو. تر اوس مهاله پورې د دې درو واړو پیژندګلوي نه ده سوې او دغه ډول تېره ورځ په بولان کې د بجلی ستنې په بارودو باندې د الوزولو مسؤلیت لغوه سوي سازمان یونایټیډ بلوچ آرمی په سر واخیستی چې له سببه یې اوس د بلوچستان وزیلې په تیاره کې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبان دی اوري. افغانستان د بلوچستان صوبایي حکومت داخله وزارت قله عبدالله پشین او قله سیف الله او زوب ضلعو ډیپټی کمشنرانو ته حکم کړی دی چې د امنیت او د خلکو د حفاظت لپاره سخت ګامونه پورته کی. په چمن او لوی بند سیمو کې هم امنیتی ګامونه پورته کړل شوي دي. رپورت په د چمن ندری په ریډیو خبريال نعمت الله سره دی راکوي.
د بلوچستان ایالت په ستر ښار کوټه کې په مسافر بس کې د خونړي بمی چاودنې چې په هغه کې په یو زیات شمیر او دی خلکو خپل ژوند تر لاسه ورکړی دی او یا وژوبل سول. د دغه پیش وروسته د ایالت د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د خبرداري مراسلې د زله کلاودله، زله پشین او زله کلاسیپلا او زله ژوب و مرستیال کمشنرانو ته لیږل سوي دي چې په دغه زلو کې د امنیت د ټینګښت لپاره سخت ګامونه پورته کړل سي. د زله کلاودله د مرستیال کمشنر د دفتر یو کارکوونکي ډیوه ریډیو ته وویل چې د پټو استخباراتي شبکو لخوا د ترګري د پیښو د خبرداري ورکولو پس ایالتي حکومت دغه سخت امنیتي ګامونه پورته کولو امر یې ورکړی دی. که څه هم په دغه ضلو کې د ازاداري جلوسونه نه راوځي، خو بیا هم د ښارونو په بازارونو کې، په مسافر اډو کې او ماجتانو باندې پولیس او لیویس په لوی تعداد کې ځای پر ځای کولو په هکله ویل سوي دي. خو د پاکستان او افغانستان تر مابینس پر سرحدي پولو باندې، د چمن او لوی بند لوی لارو باندې د پولې د څارنې دپاره ګمارل سوي سرحدي ملیشا ځواکونو لخوا هم ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل سوي دي. د سرحدي ملیشا ځواکونو د ایالتي مرکز څخه هم جاري سوي په یو خبري پاڼه کې ویل سوي دي چې په دغه دواړه سرحدي پولو د لارو څخه دي قبایل غیر ضروري د نن ورځ څخه تګ او راتګ نه کوي. په دغه دواړه لارو باندې د امنیت په لړ کې اخیستل سوي ګامونو څخه سي دوی د څه قسمه مشکلاتو سره مخامخ نه سي. د دې سره سره د کوټې او چمن په لویه لاره باندې هم د پولیس، لیویز، ملیشا ځواکونه، کسټم، اف آی ای نوي چک پوسټونه لګول سوي دي چې په دغه لویه لاره باندې هم رفت آمد کوونکي خلکو څارنه وکړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د ایران نیوکلیئر تړون په سر نړیوال تړون کې پرمختګ شوی دی. د ګلپورز د شریک کمیشن غونډه شوې ده او پکې خوشبیني څرګنده شوې ده چې د روان کال اخر پورې په دغه نیوکلیئر تړون باندې عمل شروع شي. په دغه تړون باندې چې د کله نه عمل شروع کیږي نو د هغې سره به د ایران نه نړیوال بندیزونه لرې کېدل هم شروع شي. نور حال تاسو زمونږ همکار شعبزاده د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ګل پورس د ایران او نړۍ شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د ایران لانجمن اټمي پروګرام په سر شوې لوزنامې پرمختګ وکړو او د دغه مقصد لپاره جوړ ګډ کمیشن خپل لومبۍ غونډه کړې ده. دغه کمیشن به دا ګوري چې دواړه ډلې څنګه د لوزنامې خپلې برخې پوره کوي. دغه غونډې دا ته مې هم سیوا کړې دي چې دغه پروسه به د روان کال اخیره پورې پای ته ورسي. د ګل پورس په دغه غونډه کې د ایران او شپږو لویو طاقتونو لکه امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روس، جرمنی او د اروپایي اتحاد لوړپوړي چارواکو ګډون کړی دی. دغه غونډه په ویانا کې ترسره شوې ده چېرته چې د جولای په میاشت کې د ایران لانجمن پروګرام په سر اخیری لوزنامه شوې وه. نن د دغه غونډې وروستو د ایران نیوکلیایي پروګرام ستر مارکچی عباس راقچی زیاته کړې هغه هیله لري چې را روان مهم ګام چې مطلب یې د لوزنامې عملي کېدل وو به د دسمبر 1 نیټې پورې سرته ورسي. د ایران اټمي پروګرام په سر جوړ کمیشن به په هر کال کې څلور ځله هم دغه شان غونډې کوي او په ولاړو لانجو به خبرې اترې کوي. په دغه مسلو کې د ایران په آرک کې د درنو اوبو لپاره ریسرچ ریکټر جوړول او په فارډو سهولتي مرکز کې ولاړې کشالې کمول دي او په ایران لګېدلې بندیزونو کې ولاړ خنډان کمول دي. دا لومبی ګام دی چې دواړه ډلې د معاهدې پر ضد پیدا شوي شکونو باندې خبرې اترې کړې دي. د امریکا صدر بارک اوباما د اتوار په ورځ ویلي چې خپل حکومت ته یې امر کړی دی چې په ایران لګېدلې بندیزونو لرې کولو باندې دې کار شروع کړي او دا چې ایرانیانو په سونو سنټریفیوجز د آرک ریئکټر ته په وړلو خپل ذمواري پوره کړې ده. ښاغلي اوباما زیاته کړې د ایران لخوا پورته شوي دغه ګام هرکلی کوم او دا چې موږ به سره د خپلو ملګرو وسته دغه لوزنامې مهم اړخ د دغه عملي کولو باندې زیاته توجه ورکوو. اخوا اروپایي اتحاد هم د اتوار په ورځ یو قانون پاس کړی او خپلو غړو هیوادونو ته اجازت ورکړی چې په ایران لګېدلې بندیزونه دې پورته کول شروع کړي. خو د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر دا اندازه هم لگولی چې په ایران لګیدلی اقتصادي بندیزونه به تر هغې پورې وي تر څو چې ایران دا ثابته کړې نه وي چې دوی لوزنامه کې کړې خپلې خبرې منل شروع کړې دي. د هغه د بیان تر مخه دغه هر څه د جنوري د اخیره پورې نشي کېدی او سوال دا پیدا کیږي چې ایران دا وخایي چې خپل کړې اجمنې با پوره کوي او کنه. په نږدې ورځو کې ایرانی چارواکو دا وړاندیز هم کړی او چې دوی به د روان کال اخیره پورې د دغه لوزنامې ټول ضروریات پوره کوي. خو په څېړنیز اداره سټریفورډ کې څېړنکارا ریف بال وایي که ایران دغه شرطونه زر پوره کوي نو ځان د بندیزونو نه زر خلاصولی شي او خپل اقتصاد هم ښه کولی شي. د هغې په وینا په سمدستي توګه به ایران د دې جوګه شي چې ایران سره جمع شوي د 50 میلیونه بیرله تیل مارکیټ ته راوباسي. خو د امریکن فارن پالیسي کونسل نائب صدر آین بیرمن زیاتوي چې ایرانی چارواکو لبه دغه لوزنامه د هیواد سخت دریځو باندې منل وي. هغه دا هم زیاتوي چې دا اندېښنې هم شته دی چې آیا په ایران لګیدلي بندیزونو وروستو به ایران خپلې ژمنې پوره کړي او کنه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري. په داسې حال چې د شام په سر چې کومه جګړه روانه ده هغه ډیره پیچلې شوې ده. په دغه هیواد کې د یو کال راهیسې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف د دولت اسلامي تندربه ډلې یا داعش پر ضد هوایی بمباری کوي. خو په وروستیو هفتو کې روس هم په دغه جګړه کې شامل شوی دی او د صدر اسد مخالف یاغیانو او د دولت اسلامي پر ضد بمباری کوي. اوس امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي چې د دغه مسلې یو سیاسي حل راوستل پکار دی. په دې حق باندې یو رپورت تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي د روانې هفتې په وروستیو کې به د روسیې، ترکیې، سعودي عربیا او اردن د چارواکو سره لید کاته کوي او د شام د ستونزې سیاسي حل لپاره به بیا د خبرو اترو په شروع کولو د هغوی سره بحث کوي. سپین ته د سفر په وخت هغلی جان کیری ویلي امریکا د شام ټول په ټوله د تباهۍ لارن نه خوښوي او دوی په دې امید دي چې تمام خواوې به د یو بل په دریځونو پوه شي چې څنګه موږ داسې د شام په اړه وړاندې تللی شو. ده ویل تمام تر دې چې روس او ایران هم په دې یقین دي چې د دې مسلې فوځي حل نشي کېدی نو موږ هم غواړو چې د سیاسي حل لپاره یې کوشش وشي. د زیاته کړه چې دا یوه لویه انساني المیه ده او په سیمه کې ترې نورو ملکونو ته هم خطر ده. روس ته تیرو دریو هفتو راهسې په شام کې هوایی بمباری کوي چې پر امریکا او د دوی ملګري اروپایي ملکونه نیوکې کوي چې ګینې د داعش ډلې وسلوالو پر ځای د صدر بشار الاسد پر ضد راپورته شوي یاغیان پکې ویشتل کیږي. هغلی کیری ویل که دغلته صرف د روس پوز یوازې د شام صدر بشار الاسد په شا ودریږي نو دا به ځان ته نور جګړه مار خلک راغونډ کړي. ده ویل که روس په شام کې د داعش او ترهګر ډلو پر ضد د جګړې سره سره صدر بشار الاسد هم خبرو ته اماده کړي نو دا به بیله خبره وي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری اروپایي ملکونو ته د کډوالو تګ چې پکې زیاتره د شام څخه دي په دور حاضر کې لویه ستونزه وبلله او وی ویل که په شام کې خانه جنگی روانه وي نو دا به د دغه ملکونو لپاره غټه خطره وي. ملګرو ملکونو د شام 240,000 کډوال رجستر کړي دي چې پکې تر 300,000 زیات په ترکیې کې یوازې دغلته میشتي. د امریکا د اروپا او آسیایی هیوادونو لپاره خصوصي استازي ویکټوریا نیولند د ترکیې په سرخار کې د ځایي چارواکو سره د عراق او شام دننه د روانې جګړې او د داعش په حق له خبرې اترې کړې دي. امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په شام کې د جګړې لپاره د امریکا او د نورو ملکونو نه د وسلوالو سره مرستو په غرض د تلونکو کسانو د مخه نیولو لپاره هم غږ وکړ. په دې ستونزه د برتانیې حکومت هم خپل پام را اړولې او د تنکي ځوانانو د ترخګرو په ډلو کې د شاملېدو د مخه نیولو لپاره یې نوي ګامونه اخیستي دي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر څخه ویل شوي دي چې تیر کال یې 338 کسان د ترخګرۍ په تورونو کې نیولي چې پکې 150 د شام د جګړې سره تعلق لرونکي کسان وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زو ترکی ته چرته چې پارلماني انتخاباتو لپاره هلې ځلې روان دي. په ترکی کې سربېګانې خای د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پارټۍ لخوا پارلماني اکثریت بایللو څو میاشتې وروسته د بینټي انتخاباتو فیصله به نوموړي ته ډېره کمه ګټه ورسوي. په دې حق لباندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږه همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
راتلون کی میاشت مهمو پارلیمانی انتخابات روان دی امکان سرګندیږي د صدر اردوان جسټس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی په کام پرست ووټرانو کې خپل اعتبار زیات کړی دی. صدر طیب اردوان وعده کړی دا چې ترهګرۍ په ضد جنگ به تر هغې جاری ساتي چې یو هم ترهګر پاتې نشي. د دغه قسمه بیانونو مقصد هغه ووټران بیرته خپلې پارټۍ ته راړول دي چا چې د جون میاشتې انتخاباتو کې دوی له ووټ نه و ورکړی. په داسې حال چې د نومبر په لومړۍ نیټه کې دونکو انتخاباتو کې صرف 12 ورځې پاتې دي، اردوان او د پارټۍ نورو اعلی چارواکو په خپلو سیاسي تقریرونو کې تیزوالی راوسته دی چې پکې هغوی په یورپ او په غربي هیوادونو باندې په عمومي توګه نیوکې کوي. کورد او د اقلیتي ډلو نور غړي، کس اړخه او د اپوزیشن نور فعالین په دغه سیاست کې یو اړخ ته کیږي، کوم چې به د یو ائتلافي حکومت جوړښت ډېر ګران کړي که چېرې د اردوان پارټۍ په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړو. په واشنگټن کې د سیډن یو مرکز تیره میاشت ویلي دي چې د اردوان کام پرسته ایجنډا به امکان دی د هغه پارټۍ لپاره په کار 286 سیټونه ترلاسه کړي، خو ځینې سروېګانې دا هم ښایي چې پانکره کې شو غبرګو بمی چاودنو سمدستي رستو د اردوان پارټۍ په خلکو کې یو حده پورې اعتبار بایللی دی. په دغه چاودنو کې 250 کسان مړه شوي وو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د صحت نړیواله اداره ورلد هیلت ارګنایزیشن وایي چې په سړکونو باندې د ټریفیک په حادثاتو یا پیښو کې هر کال لږ تر لږه 2.5 لک خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي، په کم باندې چې قابو ترلاسه کېدای شي یا د هغې مخنیوی کېدای شي. په دې حقله باندې د جنیوا نه د وایس اف امریکا خبریاله لیزا شلین یو رپورٹ را کوي چې تاسو یې زمونږه همکار ارباب محمود لی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله اداره ورلد هیلت ارګنایزیشن یا WHO وای نړۍ کې هر کال د ټریفیک په حادثو کې 1.5 میلیونه خلک یا د 12 لک زیات کسان ژوند لاسه ورکوي. اداره وای دا داسې مرګونه دي چې مخنیوی یې ممکن دی. رپورٹ چې د یوسل اتیاو هیوادونو نه راغونډ شوی معلوماتو په بنیاد تیار شوی دی وای د 13 سمودو راهسې په سړک د مرګ شوبله شمیره په ځای ولاړه ده. ماهرین دا ښه شګون ګڼي. د دې باوجود چې د نړۍ په آبادۍ کې اضافه او په لارو کوڅو کې د لارو موټرو شمیره زیاته شوې ده، رپورٹ چې کومه خبره زیاته د فکرمندې وړ ټاکلې هغه دا چې په سړک په حادثو کې ژوند د لاسه ورکوونکو کې د زیاتره خلکو عمرونه 15 تر د یو کم 30 کلونو پورې وي. رپورٹ دا خبره هم په ډاګه کړې ده چې د نړۍ د غریبو او د شتمنو هیوادونو ترمنځ په سړکونو اخستل شوو حفاظتي اقداماتو کې ډېر لوی فرق دی. د نړۍ 90% د ټرافیک حادثې د کمې آمدنۍ په هیوادونو کې رامنځته کیږي چې د دنیا د ټول ټرافیک یوازې 45% موټرې لارې لري. د WHO د نه خوریدونکو ناروغو د څانګې چارواکې ایتین کروګ وای د ټرافیک تر ټولو زیاتې حادثې په افریقا او بیا په منځني ختیځ کې رامنځته کیږي.
افریقا هاز اونلی 2% اف دی ورلدز ویهیکلز بٹ هاز دی هایست ډیت ریټ آن دی روډ سم کنټریز.
هغه لیکروک وای افریقا د نړۍ د لارو موټرو 2% برخه لري، خو هلته په سړکونو د مرګ شوبله شمیره تر ټولو زیاته ده او د سویډن، برتانیې او هالینډ پرنګ ملکونو په 1300 کې د حفاظتي اقداماتو د لارې په ټرافیک حادثو کې د مرګ شوبله په شمیره کې 80% کمی کړی دی. ایتین کروک وای په سړکونو مرګ شوبله کمولو دپاره ضروری ده چې د قانون عملداری یقیني کړي شي. په نشه کې د ګاډي چلولو مخه ونیول شي، په تیز رفتاره قابو وموندل شي، سیټ بیلټونو او هیلمټو استعمال دی ضروری وټاکل شي، او ګاډو کې دی د ماشومانو خصوصي سیټونه استعمال کړي شي. کروګوی په تیرو درو کلونو کې اولس هیوادونو د ټریفیک په قوانینو په عملداری کې پرمختګ کړی دی. د حادثې وروسته په بیړنۍ توګه حفاظتي اقدامات کول هم د خلکو ژوندونه بچ کولی شي. کروګوای په وخت به امداد د لارې د ټرافیک په حادثو کې د مرګونو شمیره نیم په نیمه کمی دي شي. د ډبلیو ایچ او رپورت وای د ټرافیک په حادثو کې د ټولو مرګونو 6% برخه د پیاده خلکو او د سایکل سرو وی. رپورت د حادثو زماري په ناقصه موټرو هم اچوي او وای ځنې موټرې چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خرڅېږي 80% برخه یې ناقصه وي، او د دې مثال پر غریبو هیوادونو کې زیات لیدل کیږي. رپورٹ وی ہر کال نړۍ کې 80 میلیونه نوی موټر تیاریږي چې 50% برخه یې په غریبو هیوادونو کې وي.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د افریقی انګولا هیواد د رواني میاشتې د 8 تاریخ نه تر 9 تاریخ پورې خلیجی گینی کې د جهادرانه او د توانای د تحفظ په موضوع د یو بین الاقوامي کانفرنس بندوبست کړی وو. په جرنل ډی انګولا نومي مجله کې انګولا کې د امریکې د سفیر د هیلن لا لایم یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. نوموړي سفیر په دغه مضمون کې لیکلي دي چې دا کانفرنس د خپل قسم یو بیمثله او اهم کانفرنس دی، ځکه چې په دې کې د عالمی جهادرانه او د توانای د سرکاري او د ذاتی مدونو غرضیان راغون شوي دي، او دا موقع ورله ورکړی دا چې بهتريني بین الاقوامي تجربې خپلو کې شریکی کی، چې دا شند د سلامتیا په مت کې د مقامی سطح رابطې نورې ښې کی، او په دې کې د سرکاري او ذاتی مدونو ملګرتیا مضبوطه کی. د توانای په مت کې خلیج گینی یو ډیره زبردسته او اهمه سیمه ده، او د بحری اوقیانوس د افریقی سیمې د ملکونو د اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د هایډرو کاربن نه د حاصل شوی آمدن په بنیاد د سیمې ډیر افریقانی هیوادونه ترقیاتی منصوبو کې د پیسو ټکو لګولو جوګه شوی دي. د غربي او د وسطي افریقي ملکونو په تیرو دوو کالو کې د بلو اکانومي د ودې د مقصد د ملګرتیا او تحفظ کولو په لوري د خپلو مضبوطو ارادو ښودنه کړې ده. دا کانفرنس د خلیجی گینی د سیمې د ملکونو سترو چارواکو ته د جهادرانه د تحفظ او د سلامتیا د پاره د جوړو حکمتي عملو د وړاندې خوځولو یو ښه موقع په لاس ورکوي. په دې کې زیات غور د ادارو ترمنځ د رابطو په ساتلو، د سرکاري او د ذاتی مدونو د ادارو او غرض لرونکو ترمنځ د ملګرتیا په طریقې کار، او د جهادرانه په لړ کې د ممکنه فوري نوعیت د حالاتو د پاره په تیار اوسېدو وشو. په مقامی سطح دا کانفرنس د کال 2014 د یوونډو د نوم په ضابطای اخلاق د عمل کولو په لوري یو اهم ګام دی. د امریکې سفیر لا لایم په خپل لیک کې انګولا ته د کانفرنس په کولو کې د اهم کردار په ادا کولو مبارکي ورکړې ده. دی په اخیر کې لیکلي دي: موږ ټول چې د افریقي په پریمانه وسیلو او صلاحیتونو یقین لرو، باید چې د دې خایسته بری اعظم د سمندرونو د حفاظت او تحفظ د پاره کار وکړو، او خپل دې عمل له د یو حقیقت شکل ورکو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.